څلور بجې شپې احمد شپږ همداسې رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د یوې ډلې ښځینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. ښاغلی الحبتور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د الحبتور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بهر ته د غونجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرمې نه درلوده. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د غونجونو ته د دوبۍ د سفر زمینه برابره کړي. د غونجونو شمیر چې دوبۍ ته په دې تحصیلي سفر روانې وي معلوم نه دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د خپل مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې په ټویټر نومیده ویلي چې سش کال په دې هیواد کې 14 میلیونه کسان د روغتیایي مرستو لپاره مشخص کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د دغو وګړو لډلې 8 میلیونه او 4 لکه ته د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مرستې رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر ورځ په افغانستان کې د روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږۍ او پیوستون غوښتنه وکړه. د پاکستان د بیرنوی خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 30,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسي سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاو کلي او په زرګونو هکتار زراعتي ځمکو ته زیان رسولی دی. دا سیلابونه هغه مهال وبهیدل چې د اګست په شلمه د سوتلج د سیند اوبو کچه لوړه شوه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکو ادعا کړې چې هندي چارواکو له سختو بارانونو وروسته د ډنډ اوبه سوتلج سیند ته خوشې کړي چې د دې سیند اوبو کچه ورسره لوړه شوې ده. هند ته چمتو شوی دی چې په تقریبا یو ساعت کې خپل فضايي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي سیمه کې ښکته کړي. د چاندریان درې په نوم هندي بیړۍ د نوې ډیلی په وخت نن ماښام شاوخوا 6 بجې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې ښکته کیږي. دا هڅه څو ورځې وروسته تر دې کیږي چې په همدې سیمه کې د روسیې یو بیړۍ نسکور شوه او دا ماموریت یې ناکام شو. هند نشلې څلور کاله مخکې ورته یو هڅه کړې وه چې ناکامه شوې وه. اساجی رادیو په انټرنیټ کې پاساجی رادیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د ملي پوځي اکاډمي یو شمیر فارغان له توپیری چلند شکایت لري.
نو دا چې دی د جمهوریت د وخت خلک دي او په هغه شوی په امارات کې دي، نو دا یو لامل دی. نور کوم لاملونه نه لري.
د تیرو دوونو په ترڅ کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوی.
خزینه خبريالان نن ورځ په ډیره ویره سره خپل کار ته دوام ورکوي. موږ هر ورځ د اسلامي امارات له خوا د نیول کېدو ویره لرو، یعنی په داسې یو حالت کې موږ خپل کار ته بیا هم دوام ورکوو.
په تورخم کې موټر چلوونکي په چارواکو د فساد تور پوري کوي.
دلته چې راشي پرچو ته پرچا وساله نه درکې تا نه تختی پټیږي درنه.
خوست مو ورولو په دې ولایت کې په دې تودي هوا کې میلي هم تودي شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د ملي پوځي اکاډمي ځینې هغه فارغان چې د نورو زده کړو لپاره د کابل پوځي ښوونیز مرکز ته معرفي شوي ادعا کوي چې له دې عمله چې درې کاله په تېر جمهوري حکومت کې پوځي زده کړې کړي په دې مرکز کې د طالبانو له لوري توپیري چلند ورسره کیږي. دوی چې وایي شمېر یې 304 اتیا تنو ته رسیږي زیاتوي چې په غیر رسمي وخت کې په ښوونیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او ځینې هغه فارغان چې له دې مرکز څخه د ستونزو د حل کولو په خاطر وتي وو له دریو اونیو راهیسې پوځي مرکز ته هم د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملي پوځي اکاډمي ځینې فارغان چې له څلور کلنو زده کړو وروسته د کابل پوځي ښوونیز مرکز ته معرفي شوي ادعا کوي چې په دې مرکز کې توپیري چلند ورسره کیږي. دوی چې وایي شمېر یې درې سوه څلور اتیا تنو ته رسېږي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې زیاته کړه چې په غیر رسمي وخت کې په ښوونیزو کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، او کله هم چې د دې ستونزې د حل لپاره ځینې محصلان له دې مرکز څخه بهر شوي، اوس بیرته د طالبانو له لورې اجازه نه ورکول کیږي چې پوځي مرکز ته دننه شي. له دې ډلې د ملي پوځي اکاډمۍ یو فارغ چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د توپیري چلند له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي
زموږ سره توپیري چلند کېږي او موږ له مشکلاتو سره مخ شوي یو. دا چې د دې مشکلاتو په وجه موږ د باندې راووتو تر څو خپل مشکلات حل کړو، خو اوس موږ ته بیرته د ننوتلو اجازه نه راکول کېږي. نو دغه چې دی د جمهوریت د وخت خلک دي او فارغه شوي په امارت کې دي، نو دغه یو لامل یې دی، نور کوم لاملونه نه لري.
د ملي اکاډمۍ یو بل فارغ هم چې د کابل ښوونیز مرکز ته معرفي شوی ادعا کوي چې د ستونزو د حل لپاره یې ډېرې هڅې کړې، خو په وینا یې چا یې غږ نه دی اورېدلی. دی هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
مسلکي زده کړو په موخه د کابل تعلیمي مرکز ته معرفي شوی و، والته زموږ سره توپیری چلند کیږي، نو زموږ ودی ستونزو ته هیڅ رسیدګی نه ده کړې.
که څه هم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د ملي اکاډمۍ د فارغانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تیرې یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې د طالبانو د پوځ په لیکو کې د جمهوریت د وخت پوځیان هم شته او له کوم توپیر پرته خپل کار کوي، او دغه شان شپږ سوه هغه فارغان هم جذب کړي دي چې په بهر کې پوځي زده کړې کړې وي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په خپل یو مرکه کې ویلي وو چې حکم یې ورکړی د پوځي اکاډمۍ هغه فارغان چې درې کاله زده کړې په جمهوریت او یو کال د طالبانو په واکمنۍ کې کړي د دفاع وزارت په چوکاټ کې مقرر شي، خو اوسیت فارغان د طالبانو په پوځي لیکو کې له توپیري چلنده شکایت کوي. د یادونې ده چې د ځینو ملکي ادارو کارکوونکو هم د ورته توپیري چلندونو په اړه شکایتونه کړي وو، چې ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د دې چلندونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ شول. که څه هم طالب چارواکو تل ادعا کړې چې په حکومت کې ټولو افغانانو ته ځای شته، خو په دوی نیوکې کېږي چې له بیا واکمنېدو وروسته یې تر ډېره هڅه کړې په ټولو ملکي پوځي او حتی مسلکي برخو کې خپل کسان وګماري او هغوی یې له دندو لرې کړې چې د کلونو تجربه او مسلکي پوهه لري، خو په تېرو حکومتونو کې کار کړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د له منځه تلو سره هم مهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرې شل کلنې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو د له منځه تګ په حال کې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقونو له فعالې قمر نیازۍ څخه کړې.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار و زحمت وایسته، یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډېرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستري تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هره برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړې دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتګ په حالت کې ده متاسفانه.
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیرې شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله د ملي پوځ په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همداراز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټولم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کیږي، درناوی کیږي. متاسفانه چې بدبختانه وایم، افغانانو چې هر ځلې نظام تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هره برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلې نیازی. نړۍ به له طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې په راتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې د هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کی هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کی، هغوی ته اجازه ورنه کی، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه، د هر طریقې څخه افغانان خپل شغ اوچتوي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پیمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلی دي د افغانستان څخه، دغه خنوشجان چې وتل ځان یې ویستل، هغه چې پاتې دي هغه ته شکنجه لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کیږي، مړی یې څو ورځې بعد پیدا کیږي په یو شیله کې، په یو رودخانه کې، په یو دښته کې، په یو کنده کې پراته مړی څو ورځې بعد پیدا کیږي. داسې پیښې ډېرې کیږي، او ورته دغه سي چې هغوی بندیانې کیږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغوی د وظایفو څخه برطرف کیږي.
د بشري حقونو فعال قمر نیازی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حکومت له لورې 11 خبریالان نیول شوي چې له دې ډلې نه لا هم په بند کې دي. د دغه مرکز له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د ایران د تسنیم باشان ست عکاس محمد حسین ولایتي نیولو ته اشاره شوې چې پکې راغلي دي هغه باید آزاد شي. د ایران د تسنیم خبری آژانس عکاس ته روانې اونۍ د شنبې پورس د کابل له هوایي ډګره ونیول شو. اکرام الله اکرام راپور لري.
د طالبانو د حکومت لوري د خبريالانو د نیولو پاړه د اندېخنو دوام. د خبريالانو ملاتړي بیلابیل بنسټونه تاییدوي چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې 11 خبريالان نیول شوي چې د طالبانو د کړنې د رسنیو او خبريالانو جدي اندېخنې راپارولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شو ویلي چې په دې 11 خبريالانو کې دوی بیرته خوشي شوي او نه هله هم طالبانو سره بندیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې سره د طالبانو په زندان کې د بندي خبريالانو شمیر 14 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل اعلامیه کې د ایران د تسنیم اژانس د نیول شوي عکاس محمد حسین ولایتي د هر څه ژر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. د ایران تسنیم خبری اژانس ویلي چې د دوی عکاس دروانې اونۍ د شنبې پورز د کابل له هوایي ډګر نیول شوې. په همدې حال کې د افغانستان لازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه په یو اعلامیه کې ویلي له هڅو سره سره دوی ته د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لامل نه دی روښانه شوی، او دغه وضعیت د خبریالانو او رسنیو ترمنځ ویره را پیدا کړې ده. د دغه بنسټ مسول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت کار خبرنګاری
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې خبریالۍ او رسنیز کارونو شدید ضربه لیدلې ده، او د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی په بېساري ډول زیانمن شوی دی.
د وای د نیول شوی او خبریالانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. په همدې حال کې په کندهار کې د نیول شوی خبریال شمس عمری ورور نصرت الله عمری ازادي راډیو ته وویل چې د ورور د برخلیک په اړه د دوی کورنۍ ته تر دې دمه هیڅ معلومات نه دي ورکول شوی.
متاسفانه چې د هغه هیڅ کوم د نیولو دلیل علت نه کوم جرم په اړه تر اوسه موږ ته ویل شوي دي. زه یو ځل بیا له محصلینو غوښتنه لرم چې که دوی کوم تخطي کړی وي او دوی کوم ثبوت ورباندې ولري دا خبریالانو باندې، هغه ثبوت له رسنیو سره او اړوند محکمو سره شریک چې پر دغه جرم پر اساس موږ دا خبریالان نیولي دي.
یو شمیر خبریالان وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو نیول هم ډیر شوي، کار کول خورا سخت دي، خو دوی وایي بیا هم خپلو دندو ته چې دوی خپل رسالت بولی دوام ورکوي. په کابل کې یوې خبریالي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
خزینه خبریالان نن ورځ په ډیره ویره سره خپل کار ته دوام ورکوي. موږ هر ورځ د اسلامي امارت له خوا د نیول کېدو ویره لرو، یعنې په داسې یو حالت کې موږ خپل کار ته بیا هم دوام ورکوو.
د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر تیر ورځ ولس ته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل چې زیات شمیر نیول شوي خبریالان جنایي او شخصي قضیه لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د جلال آباد او تورخم ترمز موټر چلوونکي شکایت کوي چې په دې لاره ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې اخیستل کیږي. دوی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په بیلابیلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم ډېرې پیسې ورکوي چې د دوی په خبره کوم قانوني حیثیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې
نصر پارکې دي او دیسونه اړه دي د پر سوري صبر خېلو کې دي شل سر وځي
دا غد د سید میران بنوم دیوتن دي چې د تورخم جلال آباد پر لاره موټر چلوي. د دې لارې موټر چلوونکي وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسول چارواکو ته په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولې. سو تنه موټر چلوونکي وایي
شل روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او دېرش روپۍ د ورځې د پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم چې دا شې د قومندانې عریضیم کړي دي. دا قومندانې دی، دا د ولې، دا ټول امر، دا د یو ځای.
دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې موږ نه اخلي، نه پرچا شته، نه د شپې تازی په نامه پرچا شته. سار چې راشي دېرش روپۍ به ورکې، بیګا چودري کې شل روپۍ بیا ورکې.
دلته چې راشي پرچو ته پرچا استاله نه درکې، تا نه تختي پټېږي در نه، و دا د ترانسپورټ سره مربوط دی.
دا ډی قراردادي قاري سلیم هم مني چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي، خو دا پوښتنه نه ځوابوي چې د کوم اصولو له مخې په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي.
مثلا یو گاڑی چارځ کې ودرې د شپې یو چوکیداری دا غینې خامخه 500 روپۍ داخلي چوکیداری یو ته جیدا ګور مخې ما تخلاص کړه خبرې وګنور نه زه ته ما خبره مرته وکړه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وشي.
یو چا باډه په قرارداد ونیو، هغه به ورته ځای برابر و. هغه یو په د پارکینګ روپۍ او دارنګ دغه د قراردادي روپۍ به یو ځای جمع کړي، نو مشکل بنه هغه به تیا خسته. اوس چون کې اډې د امارت سره د دولت سره یو ځای شوی دی، دولت د ځان سره یو ځای کړی دی، هغه ازدحام هم کم شوی دی ان شاء الله.
خو موټر چلوونکي وایي چې سمو د وړاندې د همدې ستونزې د حل په موخه یو رس کاربندیز هم کړیو او مسولین ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللارې ولټوي. خو په خبره یې چې مسولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
یو نړیواله مسله راخلو. نن شپږمه ده چې پر ماسکاو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کیږي. په داسې حال کې اوکراینی چارواکو د اودیسی پر بندري ښار د روسي د تازه بریدونو خبر ورکړی دی. جزئیات له فريدي سیال څخه.
مننه. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن پر خپل ایک شبکې افغاني ټوئیټر لیکلی دی چې د روسیې په بریدونو کې په شمال ختیځ کې د روسیې سرحد سره سرحد ته نږدې پروت د رومي په نوم خارګوټي کې د یو ښوونځي دوه کارکوونکي په دغه بریدونو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې ښوونځی په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوی دی، یو دوه تنه له هم د ویجاړۍ لاندې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی چارواکو نن ویلي د روسیې بیبلوټ الوتکو د څلورو پرلپسې ساعتونو لپاره د اودیسی پر بندري خار بریدونه کړي دي. ویل شوی دی چې په دې بریدونو کې تاسو ته زیان رسیدلی دی او د غلو سیلوګانو هم ورخیستی دی. د اوکراین پوځ ادعا کړې ده چې د هوایي مدافع سیستم په مرسته یې په ایران کې جوړ شوی نه هغه بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي چې په سیمه کې د اورلګیدو لامل شوي دي. بل پلو دا چې پر اوکراین دغه تازه بریدونه شوي دي. د بلګرات والي ویلي دي چې اوکراینی چارواکو انفجاري مواد له بی پیلوټ الوتکو د خلکو پر ګڼه ګوڼه غورځولې دي چې درې تنه پکې وژل شوي دي. هغه د دې هم کړی ده چې دوه لاسي بمونه له اوکراینی بې پیلوټ الوتکو پر روسیې غورځول شوي دي. دا اداګانې په مستقله توګه نه دي تایید شوي. اوکراینی چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې دا ساعت وړاندې د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی و چې د شپې په جریان کې پر مسکو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه شوي دي. د دغې وزارت په خبره دوه اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وشتې دي او یوې بلې بیا خپل کنټرول لاس ورکول وروسته په مسکو کې لوی سوداګریز ودانۍ سره ټکر کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د پاملرنې موسسه وایي په افغانستان کې د ښوونځیو 80% نجونې چې شمېر یې شاوخوا 2 میلیونه کېږي له زده کړو پاتې دي. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې شاوخوا 1.5% نجونې آن لومړنیو زده کړو ته لاسرسی نه لري. د دغه انسټیټیوټ په وینا شخړې، جګړې، کډوالۍ، جبري بې ځایه کېدنه، طبیعي پیښې او بې وزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. تفصیل په دې راپور کې
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بې ځایه کېدل، طبیعي پیښې او بې وزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی په سلو کې 80 نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستحق دي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیکلوست نشي کولای. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې 1.5 نورې چې شمېر 1 میلیون دی آن لومړنۍ زده کړې نشي کولای. د پاملرنې موسسه وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ ملاته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه انجونې دي. د وزارت نه دي ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسسې په وینا د 2022 په دسمبر کې پوهنتونونو ته د انجونو د تګ بندیز له 100 زرو څخه ډېر انجونې اغېزمنې کړي دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې. د دغې ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارد زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
موږ ته ډېره دردونکي شوی کله چې د ښوونځي کلمه اورو تړلې ذهن ته راځي. هره ورځ راته وایي چې ښوونځي خلاصیږي، خو نه، دا هغه کیسه ده چې مور یې ماشوم ته د هغه د ویده کېدلو لپاره کوي. دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر څو ویده شو. حقیقت کې ښوونځي زموږ پر مخ نه پرانستل کېږي.
په همدې حال کې د کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وایي چې له زده کړو لرې پاتې کېدو یې ژوند ورتریخ کړی دی.
مدت 2 سال درګودانه
2 کاله له ښوونځي او لیک لوست څخه لرې پاتې کېدل په موږ ټولو باندې ډېر سخت تمامېږي. زموږ هیلې د خاورو سره خاورې دي. دا د خواشینۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
دا په داسې حال کې ده چې 6 ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې 200 ورځې تېرې شوې دي او د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 210 ورځې تېرېږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ستی راډیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا واوري چې ولې یو څوک معتاد کیږي. خوست ته مخه کوو. په خوست کې اوس مهال د تفریح او ساتیرۍ لپاره د دې ولایت لرې پرتو شنو او سړو سیمو ته د خلکو او ځوانانو تګ زیات شوی دی. پخوا به د امنیتي خطرونو له کبله خلک د ښار او نږدې سیمو څو محدودو ځایونو ته د سیل او ساتیرۍ لپاره تلل. د خوست اوسیدونکي وایي که چیرته دلته د ګرځندوی کلتور ته پاملرنه زیاته شي، نو دا کار د دوی په خبره د هیواد د ملي اقتصاد په لوړولو کې ګټور تمامېدای شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
دا
د خوست اړوند د فارم باغ په سیمه کې د تفریح کوونکو ځوانانو یوه ډله ده چې د نورو ځوانانو په خوا کې دوی هم تفریح لپاره راټول شوي او خپلو مینځو کې په ډله ییزه توګه سیمه ییزې سندرې وایي او خپلې د تفریح شېبې رنګینوي. په دې وروستیو کې چې امنیتي ګواښونه کم شوي، خلک او ځوانان د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خوست لرې شنو، سړو، غرییزو او ځنګلیزو سیمو ته ځي او هلته ملي او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکي شیرین درمان
ته هغه سیمو ته چلته لري پراتی غرنې سیمې د لکه منګل میشت سیمې چې پوخا موږ نشوت للی او لغې نه موږ ززی میدان یادول شو چې موږ وړاند نشوت للی سوبرې ولسوالۍ کې ځینې مشهور سیمې لکه زمبر هغې ته موږ نشوت للی او تر څنګ د ځینې خلو ځینې سیمې چې ښیس تفریح سیمې لري موږ له ملګرو سره نشوت للی ځکه هلته ناامني وه، ستونزې، مشکلات وو. خو په اوس وخت کې موږ په ډاډه زړه دغه ټولو ته موږ په ډېره مینه لیوالتیا د خپلو ملګرو سره د څو شېبې د خوشحالتیا لپاره موږ ځو.
د خوست اوسیدونکي وایي لوی پکتیا او خوست یو مرشنی سړی غریز او زنګلیز سیمې لري چې کپدې ځای کې تفریح کوونکو ته اسانتیاوي برابر شي نو لدی لارې به د هیواد ملي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوست اوسیدونکو شاهد رحمان شاهد وایي
پکتیا، غزنی دغه ولایتونه په ټوله کې هغه د سیاحتي سیمو څخه برخمن دي چې زنګلونه لري، سړی سیمې لري، نو د سیلانیانو ورتګ اوس په ټوله کې زیات شوی دی. که چېرته دغه ته په پام وشي د حکومت له لورې نو لری نه ده چې دلته به بهرني سیلانیان راځي او دا به د افغانستان په عوایدو یو ښه تاثیر وغورځوي.
خوستي ځوانان وایي پخوا په حکومتي ادارو، مؤسساتو او شخصي شرکتونو کې دوی لپاره د کار او اړیکو د پاللو فرصتونه وو، خو اوس ځینې وخت سره یو ځای کیږي او تفریحي سیمو ته ځي. خوستی ځوان منیر بهار وایي
مخکې یو دا هم چې کاری محیط ډیر وو نو ځوانانو به یو تر بل اړیکې زیاتې وې، دوی به راشه درشه ډیره لرله. اوس وخت کې هغه کاری محیط یا کاری ساحه محدوده شوې ده، نو د ځوانانو لپاره یا د عموما د ټولنې د قشر لپاره هغه د ناسي یا د یو ځایوالي یا د اړیکو د پاللو اساحې هم محدودې شوې دي. نو دوی په دا ډول برنډرونو سره هڅه کوي چې هغه اړیکې یو تر بل وپالي او یو بل سره کښېني.
سره له دې چې اوس مهال تفریحي سیمو ته د ځوانانو تګ ډېر شوی، خو د ماشومان او کورنیو د تګ کلتور نه دی دود شوی. مدني فعال صبغت الله عاطف وایي
لیوالتیا شته چې زموږ ځوانان او مشران او خپل کورنۍ ماشومان او فامیلونو کورنۍ غړو سره تفریح لپاره ځي، خو دغه برخه غومره چې باید وای نه ده چې زموږ غوښتنه دا ده چې کورنۍ هم دغه برخې ته توجه وکړي او هغو لپاره هم د تفریح زمینه مساعده شي.
خوست دا مهال د دې ولایت سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو هم خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره راځي.
محمد الله سروري د غزنی ولایت اوسیدونکی. نو خوست خو ټولې سیمې ډېرې ښایسته سیمې لري لکه قلندر او ځاځي میدان او همدغسې دا نورې سیمې ګربز او طرف ته ځینې سیمې دغه سیمې ته رالو د چکر دپاره. زیاتره خلک اوس د شپې نه مخه ځي سیل دپاره، هلته ولاړ شي ځای ځان ته برابر کړي، کوم مشکلات نشته.
د یادونې وړ ده پخوا به چې د خوست خلک په اخترونو، ملي او د رخصتیو په ورځو کې تر ډېره د تڼیو عاد محمد، د ګربز غلام خان او د ښار ځینو تفریحي ځایونو ته تلل، اوسمهال د خوست موساخیلو، قلندر، ځاځي میدان، باغ، صبریو او ځینو نورو سیمو ته هم ځي او هلته سیاحت او تفریح کوي.
ګل دې په زلفو باندې قطار دي، دواړه چشمان دې ما بابا، ګل انار دي توبه توبه.
ستاسو ل پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سخت ستوندو سره مخامخ کړی دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه می غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دی بیرته یلا کړي او دغه بندیز دېسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ږغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادۍ رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوث الله توحید یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه په وچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په بشپړ کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګري د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې شپې مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د یوې ډلې ښځینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپلې اکس شبکې افغاني ټویټر لیکلي د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. ښاغلی الحبتور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرستې دغو نجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو. دا غو نجونو شمیر چې دوبۍ ته په دې تحصیلي سفر روانې وي معلوم نه دی. د افغانستان د پخوانی پاچا مرسډیس بنز موټر د امریکا متحده ایالاتونو په یوه نندارتون کې غوره جایزه ترلاسه کړه. د پیبل بیچ کانکورس د الیګانس نندارتون نن اعلان کړ چې سږ کال د دې نندارتون تر ټولو غوره موټر د 1920 کال د بنز کمپنۍ محصول دی. دا موټر هغه وخت د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په غوښتنه جوړ شوی و. د پاکستان د بیړنیو خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 100,000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسیو سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاوو کلیو په زرګونه هکتاره زراعتي ځمکو ته زیان اړولی دی. دا سیلابونه هغه مهال وپهیدل چې د اګست په 10 د سوتلج د سیند د اوبو کچه لوړه شوه. هند ته چمتو شوی دی چې په څکم یو ساعت وروسته خپل فضایي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي سیمه کې ښکته کړي. د چاندریان درې په نوم هندي بیړۍ د نوي ډیلي په وخت د ماښام شاوخوا 6 بجې د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې ښکته کیږي. دا هڅه 4 ورځې وروسته تر دې کیږي چې په همدې سیمه کې د روسیې یوه بیړۍ نسکوره شوه او دا ماموریت یې ناکام شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاج لپاره د مطالب چمتو کړی دی. سره لدی چې طالبان له نشې موادو سره خپل مبارزه بریالی بولی، خو نړیواله ټولنه یې قاچاق ته اندېښنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقکوونکو استراتیژیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشې مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشې مواد ولی معتادین د ینې یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
هغه معتادین چې یعنی او یا جګر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي، هغوی ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې یعنی دا لیور سیروز دي، هغوی ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د نصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل مې مشرانو ته د نشې مواد راوړل و.
پلار مې در غم کله دی ورور کوي، کله دی ویر دروست کوي، کله یو ځای کله بل ځای. زه فقط یوازې ما تاکي تا نه یم.
او د پروګرام په پای کې په پزله پورې ډراما لرو.
ورورا هی ورورا ته ژوندې؟
ژوندې خو کاش کې چې نه وای ژوندې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولی او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یوه کال کې پر څه باندې 10,000 هکټاره ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نکرلو پریکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نکرلو په اړه د طالبانو له پریکړې سره سم د کیمیاوي نشه موادو تولید خورا ډیر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په افغانستان کې د کیمیاوي نشه موادو د تولید او له دغه هیواده د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نکرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د دوی څلور کیلو او څلور سوه ګرامه تریاک چې یو کندهارۍ من کېږي په څلور لکه او شل زره پاکستانۍ کلداری پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هممهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو تولید ډیر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرېدو دي او نشئی مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو پنځو کلونو کې په افغانستان کې کوکنار ونه کرل شي هم د نشئی موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشئی موادو تقاضا پوره کړي. د نشئی موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بېلابېلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کېږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تېرې اوه کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس د تېر یو کال په ترڅ کې یولس زره دوه سوه درې پنځوس هکتار ځمکه د کوکنارو له کښته پکړ کړې ده. د نشئی توکو او نشئی توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشئی توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعګل وای چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15000 1500 ورقی یا په 15000 300 ورقی ان غشتنه دغه چې مشته دی شی را مقرر کینې شی دی را کی مشته طالبان ما سر ایس مرسته زبان نه د کړي ایس خو مې نه دی را کړي ایس شی مشته نه دی را کړي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شته لوږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت د متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حکیم په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته پکار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر بي ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو اودمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګوا سره مخ کوي. دا چې نشئی مواد ولی معتادین دي یعنی له ناروغي سره مخ کوي، د نشئی په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي یعنی په ناروغي اخته شي، د دې ناروغي نښې نښانې څه دي، او که کوم معتاد تر اعتیاد مخکې هم د یعنی ناروغي ولري نشئی مواد ورته څومره زیان لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې چې په پیل کې د یعنی د ناروغیو په اړه معلومات راکوي.
مخدرات په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سو لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشئی مواد ولی معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره او یا استنی سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پلریش او یا هغه وسایل د غاښو برس او یا دا چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو، هغه شخص اول په خطر کې راځي، ځکه چې هغه د مخدره توکو او یا استنې او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي. نو د دې له کبله هغه استنې او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشئی په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص ته فرق کوي او په عامه توګه کیدای شي چې خستګي، بیشتیایی، دلبدی، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کیدای شي چې ولیدل شي دا زودرس هغه ده اراض علایم دي، او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کیدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي و هغې ته هیپاتیت منستر اولی معتاد ده، او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې عامل همدغه ویروس بی و سی ده کیدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوسی سی ده یعنی په ناروغي اخته سوی ده؟ یعنی د دې ناروغي نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکړي هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسی کوي و تداوی لاندې نیسي و ځینې پوښتنې هغې نه کوي. که ده جگر او یا ایپاتیت اراز الهم مریض تا ولیدل شو دکتر راجکی لابراتوار تا لابراتوار که ده تشخیص 100% کیگی بیا اغا وقت 30% تثبیتی گی چه ده شخص مصاب با ایپاتیت بی و سی یا ده جگر یعنی امراض مصاب ده او اراز الهم آمتوگا چه لیدل کیگی ده خستگی ده اشتیها نلری ده زوف بیالی و تب و او دراز طرف ده بطن درد دی یرقان دی ده تشمیتی از تیرانکی گی او ده بلیروبین سویه جگی گی کایش وزن مریضانو تا لیدل کی گی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا ده بطن تورم او ده پخی شاتا ده اطراف سفلی مونویو ده غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا ده پا مخ که ده سترگو لانده زوین هم التهاب و تورم که دهشی چی ولیدل شی
که کموتا ده تیاتر سنگ واردمخ ده یعنی ناروغی هم ولری پا دی صورت که نشهی مواد ورته څومره زیانمن دی
اگه متدین چه یعنی او یا جگر مرس اخته دی او استفاده دی مواد مخدر رو تا دوام ورکی اگوی تا دا دیر مزر دی او اگه مرس چه دی یعنی دا و لیور سیروز دی اگوی تا دیر زر رامانستکی گی او دی دوی جوان پا خطر که دا اگه کسان چه لسکال جوان دو که دوی مصاب دی جگر یعنی مرس سروی او مخدرات رو تا دوام ورکی دوی نو که دیشی چید پا دوه دره کالا که دوی جوان ختمی گی و مرگ سبب گردین
آیا داشی لاری چاری همسته چی لنشه سره سره بیا هم یو نشهی دیینی پا ناروی اخته نسی؟
دا چی یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب جگر امراضو نشی دا خو ما ندلی دلی اوازنه لار هم داده شی دوی ترکی احتیاطو که یعنی اگه مخدره توکو بخی پریگ دی دا دیمونگ اول توسیه دوی تا هم دادی نور که دوی استفاده کی باید دوی داسی بکی چی اگه مواد چی دوی استفاده کی لکه استانه و سرنجونه و پالرژیش و زینی نور شایان چی ده مصاب شخص پا وینو که ملوث یا اختشوی وی اگو این استفاده اونه که کوششو کشی ده خپل شخصی وسایل نه یواز استفاده او که باز خلاص
پا مرکه که مواوری دل چی تبی دکتران وی نشکول ده معتاد یعنی یا زگر تا جدی زیان رسوی
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیزې کوي
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته م چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي پلار د پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس بې خبر نه یم په خامخامې مورم
چې مونږ پلار راواخېستې یو نیم لک ډالر وو دغه سرمایه ما ټوله واخلم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهر و کاروان اونیز خپرونه واوري
درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې سلر بي ساعته د سهار لشپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لشپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1200 نیمه منځنۍ سپو باندې واوري د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصرخان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وای په وړکتوب کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم ناصرخان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودله او ایران ته ولاړم هلته مې ښه کاروبار جوړ و خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم دا چې ناصرخان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو
څه چالو سه مون واړو ډېر نازانونه پېدلو دلته همدغه ذمه ده پلار د تره زوی کېږي ده بل لېږلم مواد ورته زما مواد راته راوړه دلته ما پټ وهل دی نه پېده په ما باندې تیا کلي کور همسایګان هم بازه بازه به سوال کرنه سین غاړه به ناست و نه پېدلې وخت ښه عملي سو اول اول تریاکو واوښتم امر تریاکو په پودرو سرمانی سلو زه تېره وی لېږلم ایران ته لاړم کار میکاوه و شرکت که اومه شاگردان نیم دلو دلو یاو لکه وانه دسته دیمای صاحب جیکس دیر کورتا نیم پیسی را بلا که ولی آلتا نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دسته دو کم بلی خاطر دلو لارسم کار میکاوه پاکم پاته که دلو مالتا عمل می نکاوه مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا شرکتو کې نیم کار کړای امدا شخصي کارخانه وکړ داخ اخر کې امدا کارخانه کې هم سره تصادف نه وکړ نور را مارس کړم تاسو نیم را لګلې وکړه ول انسان سے روزگار نه مې بس کنه خواره سي دا خامخه بیچاره کې مظلومه کې سه اواره سم دوباره دوتا عملی سوای نه عمل دو دین نه کاوه خالی وبدي ترخه اما شکما زجر خوسته ارسه من تا ترخه خاطری هم دادی سیزا کمپو که پنون باندی بازه وقتی دیگی کنن کورانه که ساید پیلان خود دادی عباده لری دوی مصر هیچ چکل نستا پلار میده غم کلا دیو برور کرهی کلا دیو یک روز کرهی کلا یو جای کلا بل جای زب خط وازه ایما تاکی تا نایم یعنی می کور جور که تلم ایران تا داری کور بازه شهر می سیوه کرا باندی میگو خرس کرسه که ما کرایی سیتر نمروز نمورسته ای
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواست که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره زو لارم تاس زما سرسم و دخمنی کوی
دا زادی راژیو درن آوریدن کو دا دی زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی تراوره چیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشانس تاسی لپاره او پزل پوری درامه لرو تا درامه که صدا چیده چه سلیم لخپلی کورنی سره یو گرنده موتر در بست کرایه کوی او لکابل چخ جلال آباد تروانی گی خود کابل او جلال آباد پا لاره که تری تم کی گی دا چه کریم دوی ولی جلال آباد تا و نرسیدل او پا لاره که چه ور پیکسول دا پا درامه که وارو
السلام علیکم استاد
و علیکم سلام ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راک کنه
خصمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
و نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدل موټر به بیا راته و دروي
بیګم اوسه بادارا باز داسی او بولا لکه دا موتر چه تر جلال آباد بوری بیخی ستاوی
بس خیر سی استادا خزید روخی زا موتر تا استادا دا دالا خو خلاصا که چه ماشوما نال تا کینی طول پسی تو که نزاییو
پا دوار استرگو رازه ماشومانو
آل تا زکی نما اخوا
زای پزای شوی پا خیر
او زای پزای شو در دال خیر سر
پادارا تا دی اولادونه دی
اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده ده اگه واده تا روانی
خاخا وز پوشوم
استاز چکوی پو موتر که ده چرسو سگرتای وحی
سگرتای خود زخپلا وام تا تا خوی ندر کهوم تا چه مشکل لاری وارو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا کی موتر چلاول خود دیه خطر لاری که خدای مکنه موتر چپا شو نو طول بتا باشو همدامه تولا کورا نیده
یارا بادارا دیر دارن سره زه ده لس کالا کیگی چه پر دیلین موتر چلوم او ده چرس و سگرتایم ور سره وهم تمی وینی چه از بالام نیم وحله
گوره استادا مطال دی وای منگای هر او راز نماتیگی پا نشک چوک پا زان نپویگی هم با زان تباکی هم با مونگ
یارا کر اختیار در توای ما نو تر تو چه می سگرتایم نوی وحله بیخی موتر نشم چلوله نو نستا خو خدا غورو را
خانو چه داسه ده موتر و دارو مخستا سره ایس نزو
آخا چه ستا خواه با دیگی نبایی چکم داده سگرته با مرکم نور چوائی خوشحال شوی
بس خیر ویسی
خواه ما خوستاز خبر او منلا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو او منی کنا در غرمی در دوده وقت ده او ما سهار لاچه ندست کلی کستاسی خواه خوی نو زبدی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم
که تاسی نوی خوڑلی تاسی هم بخوری
سامه دوار شده دی روڑه اخره
دیر وقت نتیره مروره زر رازم
سریه دا چه بلا موتروان سر مخشولو دا خود چرسی دی دا سی نوی چه موتر چپا او یه تکر کی
احتیام چه چرسی دی خود چه او کو اسنو
یوازی هم دا یو موتر خونه دی بل موتر بونیسو
اوس خو لاډې لري شوی بل موټر کله پیدا کیږي زه توکل په خدای اوس خو یوه واده را سره وکړه چې سیګریټای نه څکوم
دا د راغلم بادار زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو ځو له خیره
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لږ قرار چلاوه ولې دومره بیړه لرې
ورا او سړی مخکې دې هم زما سور را خراب کړو تا ویل چې چرز مو وهه ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټی ووهه اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سګرټی دې ووهه
هو سګرټی مې ووهه ما ویل بیا په لاره کې د سګرټي اجازه نه راکوي د یوه پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل مولا سیگریٹی پرتا کله جوان کولای شو
وستری یاد تو وای ستوب نہ موټر تیز چلای
غو استاد دا څه کوي مخ کې مدرته وای چې موټر لک په آرام او چلاوا دا څه کوي واژنه مو
ما داریګا نمری
استاد ته ولې په خبر نه پويګې وای موټر په آرام او چلاوا
آرام نه کیږي اور دا لس کاله زنده چې موټر چلاو ما پرند چې خپل ډیری وری وکو په غلط کړه از مې خفه مشه ناوخته کېږي دا شنه دیدن ته زما ناوخته کېږي دا شنه
وسړیا دا پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشئ چې موټر چپ شو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي د ښځه بېچارهګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوند یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې چومه زما کور خو وران شو خدا تز موږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان.